واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د برتانیې دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس پوځ سره درانه جګړه شروع شوې. د دې ترڅنګ د هیواد ګڼ شمېر ښارونو تیر چاپېره پروت روسي پوځ درنې بمباري جاری ساتلې دي. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا ښار کې لید کاته کړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پولې د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزی افغانستان ته په تګ راتک بندیز لګولې. او د تورخم په پولې دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک د تیرو څو ورځو راهیسې غیر پاتې دي. استازو د خبرونو تفصیل ته د برتانیې دفاع وزارت لمخه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درانه جګړه شروع شوې. د دې ترڅنګ د هیواد ګڼ شمېر ښارونو تیر چاپېره پروت روسي پوځ درنې بمباري جاری ساتلې دي. د یوکران نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشچوک ویلي امید کوي چې د قبضه کړل شوی ښار میرفول سره سره بنند د جګړې سره مخ ښارونو کې په زرګونو ګیر پاتې خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره لارې پرانستې وي. پرون د میرفول د ښار انتظامی چارواکو په آنلاین جاری شوی بیان کې ویلي وو چې د تیرو 12 ورځو په محاصره کې 1502 کسان د روس لخوا بمباری کې وژل شوي دي. تر دې وخته په روانه جګړه کې د مرګ جوبلو د شمیر پخلی کول ممکن نه ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې جګړه مهم پړاو ته داخل شوې ده. او د ځایي میډیا تر مخه دغه اعلان نو وروسته د خلیفہ سهار د هوایی بریدونو د خبرداري سایرن غږیدلې او اعلانات په مختلفو خارونو کې شوې دي چې پکې په خلکو زور راوړل شوې ده. خوندي سیمو ته کډې وکړي. د روس ځان لکولو په غرض د هیواد په یوش مر چارواکو یې امریکا نوې بندیزونه لګولي. او اروپایي هیوادونو د روس سره کاروباري مت کې خصوصي اسانتیا وو بیرته د اخستو په حق لبندې هم پرون خبرې ترې کړې دي. د روس لخوا په یوکرين د ارغل دریمه اونۍ روانه ده. د یوکرين صدر زيلنسکي ویلي دا اندازه لګول ممکن نه ده چې او ویل شي ترڅو به دا جګړه روانه وي. خو ویل شي چې خپل مزاحمت به جاری ساتي او دا چې د خپل هدف یعنی ګټې پلو ته روان دي. امریکا پرون د روس یو شتمنه ویکټر ویکسلبرګ او د صدر ولادیمیر پوتن د کورنۍ په دریو غړو د هغه وایاند او ځنی پارلماني غړو باندې اقتصادي بندیزونه پرځای کړی دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین ویلي د امریکا د خزانه وزارت به د روس چارواکي د پوتن لخوا په بیزایا او په بیمانه جګړه باندې رانیول جاری ساتي. تر دې وخت روانه جګړه کې تر شلو لګو پوری خلک کډوال شوی دي او په ډیرو خارونو کې خلک ګیر پاتې دي. د خرکیف گورنر ویلي دي چې د غسیمه کې یو هسپتال د روس ته عسكر لخوا بمبار شوی دي او تر 500 پوری سکولونه هم تباه کړی شوی دي. خو ماسکو یې نه مني چې ګنې کم هم خلک په دغه بریدونو کې هدف شوی. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا ښار کې د کاته کړي دي. د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال وایاند ویلي دي چې دواړه مشرانو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان بانکي ذخیرو په اړه هم بحث شوې ده. د وایي چې طالبانو د امریکا استازي ته ویلي دي چې د امریکا لخوا 3.5 ارب خلاص کړل شوی پیسې دي د خیریه ادارو پر ځای د افغانستان مرکزي بانک ته ورکړې شي. د امریکا ځانګړي استازي تامس ویس په خپل ټویټر پیغامونو کې ویلي دي چې نوموړي د سفیر بنت جونز چې د بیکور شو افغانانو د ځای کولو د چارو مرستیاله ده د چارج ډی افیر میکری ان ترڅنګ د اناتولیا کانفرنس پر مهال د یوشمیر برخوالو سره ناست کړی دی. د ویلی دی چې خپل ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبري شریک کړي چې نړیواله ټولنه دی ارو مرو په ګډه کار وکړي. د ویلی چې د افغانستان په واکمنۍ کې باید چې د افغان ټولنې هر اړخ نمائندګي ولري، حاصل شوی اهداف پر ځای وساتل شي او نو ډیر کار کول ته اړتیا ده. هغلی ویسټ په افغانستان کې د پوهنتونونو بل خصوص د خزو لپاره پوهنتونونو د پرانستلو راپورونو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام وباله. د امید څرګند کړ چې زیات خلک دغه کې داخل شي ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزی افغانستان ته په تاګ راتګ باندې بندیز لګولې او د تورخم په پوله دواړو خواو ته ګنډ شمیر خلک د تیرو څورزو راهسي گیر پاتې دي. په تورخم پوله د افغان تذکرو یا پاکستانی شناختی کارتونو تصدیق دفتر د یو ځای چارواکي له قوله یو اونۍ وړاندې تړل شوې ده. د وایي چې په دې اړه ورته د مرکزی حکومت لخوا په باقاعده توګه امر ورکړل شوی وو. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم پوله ګنډ شمیر هغه افغان وګړي چې پکې لوی شمیر ناروغان دي له ډیر ستونزو سره مخ شوي دي او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. د تازه تګلارې په اړه بینر هم په تورخم پوله لګول شوی چې پر د افغان او پاکستانی کارډونو سره د نه پریښودلو پیغامونه لیکل شوي. وړاندې به پاکستان حکومت په مهاجر کارډ او افغان تذکره باندې ناروغانو او بغیر د اسنادو کسانو ته افغانستان ته تلو اجازه ورکوله. نږدې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت په وړه کچ کاروبار کوونکو باندې د کاروبار کولو بندیز پر ځای کړی وو چې له سبب یې په سیمه کې ګڼ شمیر خلک د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. پښتونخوا ته په اورپی خستونځو د بحث لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د خیبر پښتونخوا په بنوخار کې د پښتونخوا سیاسي مدني قومي مشرانو او پوهانو درې ورځنی جرګه نن په دویم ورځ باندې هم روانه ده او پکې یو شمېر مشرانو ویناګانې کړې دي. د جرګې یو منتظم دی ورډي ته ویلي دي چې د جرګې په پای کې به پښتونخوا ته د اورپی خستونځو په اړه باندې یو اعلامیه جاری کیږي چې پکې به د حل لارې هم ښکارا کوي. د پښتني سیمې ستر سیاستمدار افراسب خټک ویلې دي چې د پښتنو په خاورو د یو بل جنگ ویره ده د کومې مخنیوي په خاطر چې د غونډه کې مشرانو خپل اندېښنې څرګند کړې دي. په غونډه کې وینا کوونکو په وار وار د خپل سیمو په بدحالۍ خبرې کړې او د هغې په ذمه وارو یې ګوتې پورته کړې دي. په جرګه کې ګڼ شمېر ښځو ترڅنګ د پښتونخوا صوبې د چترال او نورو ژبو ویونکو ته هم بلنه ورکړې شوې وه. وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدمنۍ مخنیوي په وسایلو د اختیار او د پښتنو په خاوره د بیروزګاری په اړه باندې ویناګانې کړې دي. د پاکستان ډان رسپانه د حکومتي چارواکي د خپلې لیکي چې د نړیوالې مالی مرستندویا ادارې IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د ختمېدو پر ځای ګل ورځې ته غزیدلې دي. دغه خبرو کې ناس د یو حکومتي چارواکي له قوله ډان رسپانه لیکي چې IMF په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت ښکارا پرمختګ نه کولو په دریز باندې اندېښنې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد موس هم راځو د مهمو راپورونو پر لور. د اوکران پلازمینه کیف په شمال لویدیس کې د خالی شنبه پوره سخته جګړه روانه ده. روسي ځواکونه د پلازمینه په 25 کیلومتري کې سره راټول شوي دي. په ورته وخت کې په ګڼو خارونو کې د هوایي بریدونو په اړه خبرداري اوریدل شوې. د اوکران د دفاع وزارت ویلي دوی د ویسل کیف سره نږدې د اوکران یو هوایي ډګر هم ویجاړ کړی دی. بل پلو امریکا او متحدینو یې پر روس نوي بندیزونه لګولي. د اوکران د روسي حالاتو په اړه بشپړ راپور زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه اوري.
د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی د واسل کیف خار سره نږدې د اوکرين هوایی اډا او د وسلو ډیپو تبا کړی دی. د اوکرين خارجه وزارت ویلي دي چې د روس ځواکونو په ماریوپول کې یو جماعت پنخه کړی دی چرته چې تر اتیاو پورې خلکو پناه اخیستې وه. په دې کې ځینې خلک د ترکیې وو. ټاکل شوی ده چې د خالی پورس یعنی نن په یو شمېر علاقو کې د ګیر خلکو د وتلو لپاره محفوظ لارې خلاصې کړل شي او د کیف سمی او نور علاقو خلک د جګړو نه ځان بچ کولو لپاره علاقه پرېږدي. د اوکران نائب وزیر اعظم ارینا ورشک په یو ویډیو کې تمسر ګندکړې ده چې ټاکل شوی لارې به خلاص شي او دا چې روس په د ډزبندې په اړه خپل ذمہارې په خټ ډول تر سره کړي. روس په اوکران کې لا په نور علاقو کې هم جګړه شروع کړې او د اوکران په مغربي علاقو کې یې ځایونه په نخښه کړي او داسې ښکاري چې روس د سرخار کیف سره نږدې ځواکونه راغونډوي. امریکا او ائتلافیانو یې په روس بندیزونه نور هم سیوا کړي دي. د امریکا د دفاع او چارواکي د نوم نصر کندول په شرط پخله کړي چې روس د اوکرين مغربي علاقې په نخښه کوي او د جمعې په ورځ یې بلوسک او ایوانوف فرانکوس کې هوایی ډګرونه په نخښه کړي دي. روس په اوکرين د عملیاتو د پیل راسي د 200 نه زیات میزایل په اوکرين ورولې دي. دغه چارواکي زیاته کړه چې د روس د ځواکونو وړاندې دسته د سرخار کیف نه 15 کیلومتر لري د خار په شمال غربي سیمه کې دا قدروس پلوه دسته خارته نږدې شوې دي. دی وايي د اوکرينی ځواکونو لخوا سخت مقابله روسي ځواکونه پریشان کړې دي. د کې وای د روس د ځواکونو کوتره سره جاج واخستل شي نو دوی ناتو تجربه کار ښکاریږي او داسې پوز نخ کاری چې ډېر لوی توان لري. خو دې وای داسې لګي د روس ځواکونو په شروع کې د خپل غلطونه زده کړي کوي. او د ماریوپول خار چارواکو ویلي دي چې په خار د عملیاتو د شروع کېدلو را په دیخوا د روس په ډزو کې د 1500 زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې داوو د آزاد سرچینو نه پخلی ممکن نه دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په یو ویډیو کې ویلي دي چې دا نشي ویلي چې کله به خپل علاقې آزاد کړي، خو په داسې مقام دي چې ویلي شي دوی به داسې وکړي. دوی نور وضاحت نه دی کړی. امریکا د جمعې په ورځ په روس نوې بندیزونه لګولې دي او د روس نه یې په شرابو، په هیرو او سمندري خوراکونو خپل هیواد ته په راوړلو پابندي لګولې ده. امریکای، اروپایي اتحاد او د اوو غټو صنعتي هیوادونو ډلې ویل دي چې په اوکرين د قبضې په ځواب کې روس سره به تجارتي رابطې ختم کړي. ارباب محمود لري، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د افغانستان په اړه راپور لرو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ تازه په ترکیه کې سره لیدلې دي او د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په دې موافقه کړې چې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو څخه نیمایي چې د امریکا د ولسمشر د فرمان لمخې ازادي کړې شوې دي په افغانستان کې خیریه بنسټونو ته ورنکل شي، بلکې دا باید د افغانستان مرکزی بانک ته ورسیږي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ د همکار محمد اکرام څخه اوري.
طالب چارواکو ویلي د دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکې د ځانګړي استازي ټاماس ویسټ سره د افغانستان د کنګل شوو پیسو په حق له خبرې کړي. دواړو مشرانو د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالاتو باندې دغه خبرې د ترکی په اناتولیا ښار کې د لیدو کتو په وخت کړي. ټاماس ویسټ په ټویټر باندې لیکلي دوی ګټورې خبرې اترې کړي او زیاته کړي د افغانانو لپاره په مهمو مسلو باندې خبرې کړي چې په هغه کې اقتصادي ثبات، پرمختګ، تعلیم او تجارتي هوایي سفرونه شامل وو. ټاماس ویسټ ویلي امریکا د طالبانو سره د متحدینو او شریکانو نظر شریک کړي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره ښکېله پاتې شي او په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانستو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام بللی. ویسټ هیله څرګنده کړې چې زیات خلک دغه کې داخل شي، ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي. خو نوموړي زیاته کړې چې لا هم زیات کار باید ترسره شي. ویسټ وویل د بشري حقونو، د لاسته راوړنو د خوندي کولو او په حکومت کې د افغان ټولنې د ونډې زیاتولو په برخه کې لا نور کار ته ضرورت دی. د ویلي چې له خپلو ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبرې کړي چې نړیواله ټولنه دې هرومرو په ګډه کار وکړي. د افغانستان تلو نیوز خبري ادارې د بهرنیو چارو وزارت ته خپلې ویلي متقی او ویس په دې موافقه کړي چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 بلیون راخلاصې شوي پیسې به نړیوالو خیراتي ادارو ته نه ورکول کېږي او نه به په بشري مرستو باندې لګول کېږي. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر لیکلي افغان اړخ یو ځل بیا دا خبره کړې چې یادې 3.5 بلیون ډالر او پاتې 3.5 بلیون نورې ډالرې باید راخلاص شي او د افغانستان مرکزی بانک ته دې ورکړل شي، ځکه چې دا ټولې پانګې د افغانستان د خلکو پورې تړلې دي او یوازې دوی د دغه پیسو په حق له فیصله کولی شي. د طالبانو وزارت ته هم ویلي چې متقی په دغه لیدنه کې دا ویلي چې د افغانستان د بانکونو د پیسو د نیولو سره به د طالبانو او د امریکا اړیکو باندې منفي اثر پریوزي او وایي چې دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې داسې لیدنو ته به دوام ورکوي چې په اړوند مسلو باندې خبرې وشي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د نسکورېدو وروسته امریکې د افغانستان د مرکزی بانک 9 بلیون ډالر کنګل کړی وي. د امریکې صدر جو بایدن د فروری په میاشت کې یو صدارتي حکومنامه لاسلیک کړی و د کوم تر مخه چې د امریکې په بانکونو کې د افغانستان منجمد شو او ارب ډالرو نه به 3.5 ارب ډالر افغانستان ته ورکړی شي او 3.5 ارب ډالر نور به په امریکا کې د کال 2001 یو لسم ستمبر تر کر حملو کې د متاثر شو خلکو کورونو ته ورکړی شي.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد به باوري د تحریک د جمع کولو پر سر سیاسي سیالي او حالې ځلې دومره زیاتې شوې چې عمران خان یې دې ته مجبور کړ چې د مخالفو سیاسي مشرانو پر ضد لس پکې وټکی ویناوي وکړي. تر اوسه پورې حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونه دواړه د خپلې ګټې خبرې کوي. په دې اړه د ډیوی خبریال الیاس خان له یو شمېر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور یې پرې رسولی دی.
په داسې حال چې پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تاریخ جمع کول وروسته سیاسي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دواړه خواوې دې تاریخ کې د ګټې دعوی کوي. پاکستانی مطبوعات او ټلویزیون چینلونو باندې هم یو تود بحث روان دی او ځینې څېړونکي نظر لري چې د حکومت ورځې ختمې شوې دي او همدغه وجه ده چې وزیر اعظم یری اخیسته دی او د مخالفه ګوندونو مشرانو پر ضد سپکې خبرې پیل کړې دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې څېړونکي امتیاز عالم وائی
عمران خان نے جو زبان استعمال کی ہے وہ مسلسل بدزبانی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لگتا ہی ہے کہ بالکل بھوکھلا گئے ہیں.
د دې تاوتریخوالی ذمہ وار حکومت پخپل دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې کومه غلطه ژبه کارول کیږي او کنځل کیږي د دې نه د ښکاری چې هغه پخپل یری اخیست دی. د امتیاز عالم په وینا چې د حکومت خپل اتحادیان د دوی نه بیلیږي او راتلونکي دوه درې ورځو کې به تاسو وګورئ چې څه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا دواړه خواوې خپل خپل زور لګوي او طاقت کاروي او د دې وجه دا ده چې پاکستان کې سیاسي کلتور تر دې دمه دومره توانېدلې نه دی چې د جذباتو پر ځای د هر څه په یو جمهوري طریقې سره سرته ورسي. د بې باورۍ تاریخ د پاره کومه نیټه لا تر دې دمه خو نه ده ورکړی شوې، خو بعضې مطبوعات د خپلو سرچینو له قوله وایي چې کېدای شي سپیکر د قومي اسمبلۍ غونډه د ګل په ورځ راوغواړي. په قومي اسمبلۍ کې دا وخت د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی د ائتلافي ګوندونو د وټونو شمېره یوسل یو کم اتیا ده او مخالفه ګوندونو شمیره یوسل دوه شپېته ده او د تاریخ کامیابیدلو لپاره مخالفه ګوندونو ته د یوسل دوه اویا اوټونو ضرورت دی. بل لوري ته پرون د وزیر اعظم عمران خان لخوا په کوز دیر کې یو اولسي غونډې ته د وینا په مهال د مخالفه ګوندونو په مشرانو د سختو زیاتی نیوکو وروستو بعضې وفاقي وزیرانو هڅې پیل کړي دي چې روان سیاسي تودوالی راکم کړي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری په خپل یو ټویټ کې ویلي چې حکومت او اپوزیشن ته جوړجاړي په لور اتلل پکار دي او په ګډه سره د دې هر څه یو سیاسي حل راوخل پکار دي. د کورنو چارو مرکزي وزیر شیخ رشید نن خبریالانو ته وویل
همیں صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہارنے ہارنے کے بعد پھر بھی ہمیں یہ تنگ کریں گے.
مونږ ته روغ جوړي په لور اتلل پکار دي. مخالفه ګوندونه خو به هسې هم ماتې خوري او خبر داوي چې دوی مونږ لږ نرم کړو، ولې چې د ماتې وروسته به دوی بیا شور جوړوي. شیخ رشید اپوزیشن باندې غږ وکړو چې ټول ټاکنو کې یو کال پاتې دی او خبر داوي چې انتظار وکړي او انتخابونو ته تیاری وکړي، خو مخالفه ډلو د وفاقي وزیرانو دا بیانیه رد کړې ده او دې ته په ځواب کې د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې په سیاست کې عمران خان اچولی دی او مفاهمت یا خبرې ترې هغه خلکو سره کیږي چې سمه خوله چلوي او جمهوري سوچ لري او یو کنزلمار سره خبرې ترې نشي کېدی. هم د دې تر څنګ د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ضد د ممکنه عدم اعتماد تاریخ روړلو په ترڅ کې هم حکومتي او مخالف ډلو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي او حکومتي ګوند پی ټی آی یو مهم خفه غړي علیم خان په لندن کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سره لیدل قتل کړي دي او د پنجاب اعلی وزیر هم دې لړکې د خپل ګوند او ائتلافي ګوندونو غړو سره ملاقاتونه تیز کړي دي. بل لوري ته مطبوعات د خپلو سرچینو له خولې وایي چې اپوزیشن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د خپلې چوکۍ نه د لرې کولو هم پریکړه کړې ده او د دوی وینا ده چې د سینټ چیرمن د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تاریخ وړاندې کولو وروسته پرله پسې جانبدار لیدل کیږي او تېره ورځ یې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر سره د اسمبلۍ غونډه را بللو باندې مشاورت هم کړی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. څېړونکو وایي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک له جمع کولو سره سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی. عمران خان تېره ورځ په دیر کې غونډې ته وویل چې د بې باورۍ تحریک رایا چولو نه یوه ورځ وړاندې یې د اسلام آباد ډي چوک ته خلک راغوښتي دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې عمران خان د خپل ګوند پلویان راغواړي. دوی هم په دې خبره غور کوي چې خپلو پلویانو ته د اسلام آباد ډي چوک ته په هغه ورځ د راتلو ووایي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا ډیر تدل کې یو جلسې ته خپل وینا کې ویلي د بے باورۍ رائے اچولو په ورځ د اسلام آباد دی چوک ته خپل پلویان ذکر غوښتي چې دوی ته وښیي چې زمون قوم لجوندې دی، زمون قوم په امر او بالمعروف باندې ولاړ دی، او مخالفه ګوندونو ته یې په اشاره وویل چې په شل شل کروڑه د خلکو د ضمیر اخیستو کو مسودا کوي، دې ته به نه پرېږدي. په دیر کې د جلسې پس د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی محمود خان او جلسه کې ګډون کوونکو نورو وفاقي او صوبای وزیرانو ته نوټیس جاری کړي چې د الیکشن کمیشن د بلدیتی ټاکنو په دوران د کوډ اف کنډکټ خلاف ورزي شوی او په 14 مارچ دوی ته د پیښ کېدو هدایت جاری کړي دي. مخالفه ګوندونو لا هم د عدم اعتماد په ورځ خپل پلویانو ډی چوک ته درغښتو کومه پریکړه نه ده کړې. خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د ګون یو ویان جلیل جان دی وتول د عمران خان د اعلان وروسته دوی هم سلام مشورې کوي چې په دغه ورځ خپل پلویان د راغښتو یا نه راغښتو پریکړه وکړي. جلیل جان د یو سوال په جواب کې ویل چې د مخالفه ګوندونو د پلویانو یو بل ته مخامخ کېدو سره اشتعال زیاتې دي شي، او په دې خبره عمران خان تورن کړ چې د پارلمان خبره سړکونو ته رسیدل غواړي. د چهارشنبه په ورځ مسخوتن د اسلام آباد پولیسو د پارلمان سره نږدې پارلمان لاجس څخه د جمعیت علما اسلام یو تنظیم د انصار الاسلام اتل لزغړی نیولیو او د پارلمان په ځینو غړو تشدد هم کړی وو چې د مولانا فضل الرحمن لخوا په ټول هیواد کې د احتجاج کولو د دړکو وروسته بیرته خوشی کړی شو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن وای د سیاسي ګوندونو ترمنځ وزه د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار ده، او کچرته د حکومت او مخالفو ګوندونو په لویان په اسلام آباد کې په دغه ورځ یو بل ته مخامخ شي نو د تصادم خطر موجود دی.
پاکستان سیاست چې دی اوس د سخت تاوتریخوالي طرف روان دی.
د زیارت پورس پارلیمنت لاجس کې د جمعیت علما اسلام د غړو سره تاوتریخوالي وروسته حکومت اعلان کړی چې د بے باورۍ تحریک پړه د رای اچولو پورس بارنجر او ملیشیا د پارلیمان په امنیت ساتلو ګمارل کیږي. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي قانون په لاس کې خښتون کې څوک به هم نه پریدي. نوموړي ویلي پریکړه شوې چې د الیکشن په ورځ د پارلمان ودانۍ، د پارلمان غړو کورونا یا ایم ان ای لاجز او زوړ ایم ان ای هاوس د حفاظت لپاره به رینجر او ایف سی وګمارل شي، او څېړونکو نظر لري چې د سیاسي ګوندونو غړي به هم د بے باورۍ د رای اچولو په ورځ بي چوک ته پرې نه خودل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
مطبوعاتي رپورټونه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اعلان شوي ټکس امنیسټي سکیم بجلی او پټرول باندې د ورکړل شوي امدادي قیمت له کبله د حکومت او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ روانې خبرې په نامعلوم لوري روانې دي. اقتصاد پوهان وایي تر څو چې د حکومت پر ضد روان سیاسي طوفان نوې تم شوی نو د IMF لخوا به د شپږ بلیون ډالرو د پور پروګرام لاندې حکومت ته اووم قسط ترلاسه کېدل ناشونی وي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د جدو حسین بلې رپورټ کې اوري.
ورسپانې ډان د یو حکومتي چارواکي د خولې لیکلي چې د پالیسۍ په مهمو چارو د ځنډ لقبل د نړیوالې مالیاتي ادارې او د پاکستان د اړوند د چارواکو ترمنځ په انلاین بڼه روانې خبرې د جمعې پر ورځ د ختمولو پر ځای دا د راتلونکي ګل ورځې پورې غځول شوې دي. ورسپانې ډان د دغه خبرو برخوال د یو حکومتي چارواکي د خولې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ډلې په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت د یو ګام مخکې او د یو قدم شاته د تلو په ریس اندېخنې خو دلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وای تر سوچ د هیوا دننه د حکومت پر ضد روان سیاسي طوفان نوې تم شوي نو دا تم نه دي کېدل پکار چې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره به د پور تر لاسه کولو لپاره روان خبري بریالي شي.
لیکن اگر یہ پرائسز بڑھتی ہیں اور 130 یا 150 کی طرف جاتی ہیں ال کی پرائس تو ہمارے پاس IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.
هغه وای ک په نړیواله کچه د تیلو بي زیاتېږي نو د پاکستان سره ایم ایف ته د تلو نه پرته بل لار نشته، او بلخوا حکومت چې دا مهال کوم سیاسي مهم جوړی کوي د هغې د بدو اغیزو د مخنیوي لپاره به ورسره هم پیسې نه وي. حکومت ګڼل چې د خپلې واکمنۍ په لومړی دریو کلونو کې به په اقتصادي توګه مشکلې فیصلې وکړي او بیا به په اخري دوو کلونو کې اولس ته سناسه اسانه ورکړي، خو داسې ونه شول. په دې اړه د نیوز اخبار کې چاپ شوی خبر کې ویلي شوی چې د ایم ایف چارواکو په خپلو خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د لوري په دې وروستو کې د پیټرولو، ډیزلو او بجلی په نرخونو کې په کمښت راوستو او صنعتي څانګې ته د ټیکس څخه د چوټ ورکولو په ریلیف پیکیج باندې هم شدید اعتراضونه راپورته کړي دي. ښکاره دی چې دا مهال د پاکستان تجارتي خسارات 2.3 بلیون ډالر ته رسیدلې، او اقتصاد پوهان وایي چې اقتصادي حالات هم داسې پاتې کیږي نو دا خساره 15 بلیون ډالر ته رسیدي شي. اقتصاد پوهان وایي د تجارتي خسارې د ډکولو انحصار هم په ترسیلات زر دی، خو هغه هم دا وخت په لاندې را روان دي. شمیرې ښایي چې د روان مالي کال تر لومړۍ وو میاشتو پورې د هیواد د بجټ خساره هم 1.2 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، او یوازې د جنوري په میاشت کې دا کچه 2.6 بلیون ډالر ریکارډ شوې ده. څېړونکو امکان څرګندوي چې بجټ خساره د جون تر میاشتې پورې 40 بلیون ډالر ته پورته کیدی شي، او دا به د پاکستان په تاریخ کې د بجټ تر ټولو زیاته خساره وي. دا بزنس ریکارډر ورسپانې د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کو حکومت د ایم ایف شرطونه مني نو بیا به حکومت ته د نورو نړیوالو مالیاتي ادارو او بانکونو څخه قرضې ترلاسه کول اسان شي، او کو دا نه مني نو د ایم ایف سره د پور د روان پروګرام نه به وځي.
یو خبرې دي، یو خو به ګورنمنت کمیټمنت ورکړي چې یاره دا سبسډیز او دا کنسیشن سکم دي، دا سکیم سکم دي، دا موږ واپس اخلو، او کدانې نو ګورنمنت به د الټرنیټیو پلان ورکړي. الټرنیټیو پلان چې کوم دی، کومل کې چې کوم سیاسي حالات جوړ شوی دي داغه مطابق الټرنیټیو پلان ډیر زیات ګران دی. نو ټیکسونه لګول په دې ټیم کې نشي کولای. دا چې سبل څه اقدامات کوي چې داغه نه ریوینیو چې کوم ټارګټس دي یا ټیکسیشنز په مت کې چې کوم انکم راتلی شي هغه انکریز شي.
نړیوالې مالیاتي ادارې د 6 بلیون ډالر د پور پروګرام لاندې تر اوسه پورې پاکستان ته 3.5 بلیون ډالر رقم ورکړی دی، او دا رواني خبرې د شاوخوا 1 بلیون ډالر پور ترلاسه کولو لپاره کیږي.
په تورخم دروازه د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزه افغانستان ته په تګ راتګ بندیز لګولل دی، او په تورخم د افغان تذکرو یا پاکستانی شناخت کارتونو تصدیق دفتر یو ونی وړاندې تړل شوې ده. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم ګڼ شمیر هغه افغان وګړي چې په زیات شمیر ناروغان هم پکې دي لډې روستونځو سره مخ دي، او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. وړاندې به پاکستان حکومت په ماجر کارت او افغان تذکره مریضان او بغیر داستانو کسانو ته افغانستان ته د تلو اجازه ورکوله. په تورخم د تلو راتلو نوې پالیسۍ نور حال په خبرنه د ډي وی خبريال عثمان خان په دې رپورت کې اوري.
د خیبر ضلع چارواکو د نامې نه خودلو په شرط ډیوته تایید کړی ده چې په دې لړ کې د مرکزی حکومت د لوري په باقاعده توګه اعلامیه جاری کړې شوې ده، او په تورخم پوله د ضلع انتظامیه لخوا بینری هم لګول شوي په کوم لیکل شوي چې په تذکره افغانستان ته پتلو مکمل توګه بندیز لګول شوي، او هیڅ څوک په تذکره افغانستان ته تلو دپاره تورخم ته د راتلو زحمت نه کوي. حبیب ګل چې په خپل مریض دی او د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، ډیوته وایي د تیرو دوه ورځو راسي په تورخم پوله موجود یم، افغان تذکره او کارډ لرم، خو افغانستان ته د تلو اجازه راته نه راکول کیږي. وای زما پرنګ نور هم ډیر مریضان او د زیات عمر کسان ډیر د تکلیف سره مخ دي.
ما سره زه خپل مایب مې ما او ماجر کارډ هم را سره شته، تذکره هم لرم، او خو مې نه بریدي، او نور ورونه هم سره تذکره هم شته، دغه سره پاسپورت هم شته، خو ویزه نه لري. بس دغه کې پاسو دا دوه ورځې درې ورځې کیږي مونږ د پاسو به زګار یو اخینو کوټلو کې کله ډوډۍ ملو شکل نشي. بس دا سه سال ډیر پاسو راغلی.
د تیر شپږو کالو راسي د نوي پالیسۍ وړاندې به افغان وګړي افغانستان ته د تورخم د لارې په تذکره او ماجر کارت اوریدي شو. څوک چې به د چمن یا په نورو لارو بغیر د قانوني اسنادو راغلي، خو د افغانستان نه به دوی ته پاکستان ته په ماجر کارت یا تذکره بیرته دراتلو اجازه نه و. دغه ډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل شینواری قبیلې خلکو ته به هم په شناختی کارت افغانستان ته د تلو راتلو اجازه و، خو نږدې سلور میاشتې وړاندې په دغه مقامي خلکو په ورکوټي کچه کاروبار کارکونکو ځای خلکو هم بندیز لګول شوی. دغه کسان وایي د حکومت نوی پالیسۍ له امله دوی د کړمو سره مخ دي، ځکه چې د پولي دواړو خواو خپل خپلوان لري او روان حالاتو کې په غم خادای کې ډیر د ستونزو سره مخ دي. یار محمد د پیښور بورډ بازار کې افغان دکاندار دی، وایي د پاکستان حکومت نوی پالیسۍ افغان وګړي د تشویش سره مخ کړي دي. دیو ته وایي افغانستان روان وضعیت کې پاسپورت جوړول یا د پاکستان ویزه ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. باید د پاکستان حکومت دی بی وس افغان ولسته اسانۍ پیدا کړي، نه چې مشکلات.
پاکستان هغه مونږ غونډي هیواد، مسلمان غونډي هیواد هم نو شته، مونږ سره دونه سختی او دونه مشکلات کوي، باډه دونه راته سختی کړي دي چې مریضان او تنور نه پرېږي نو مونږ کومه خاطر لړ. هغه مخکې د دې حکومت نه مخکېنی حکومت کې مونږ تسهیلات زیات وو، د طالبان حکومت سره غل مونږ د تورخم مسلې ډېر زیات شوي.
په تورخم کې بعد کامی اسناد اداري نادرا او ځلی انتظامی په شریکه دفتر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کډوالو په ماجر کارډ او تذکیره دواړو هیوادونو ترمنځ د تلو راتلو تصدیق کولو، او پاکستان حکومت به بغیر د ویزې مریضان ښځو او ماشومانو ته اجازه ورکوله. خو نوی پالیسۍ لاندې هر افغان وګړي د پاره ویزا او پاسپورت لرل لازمی ګرځول شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب یا پښتون قومي جرګه بنو دوام لري، او یاد ګوند وایي په جرګه کې پښتنو ته په ورپېښو مسلو بحثونه روان دي او د حل لپاره یې اعلامیه هم خپرېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي ویان رضا محمد رضا وایي جرګه روانه ده، مشران راغلي دي، بحثونه کیږي، په بحثونو به شریکه اعلامیه خپرېږي. بشپړ راپور له عدنان بیټنی څخه اوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي ویان رضا محمد رضا وایي جرګه روانه ده، مشران راغلي، بحثونه کیږي، په باسنو بشریکا اعلامیه خبريږي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه وویل په شریکا اعلامیه کې به پښتنو ته پور پیښو مسلو حل لاره رايستل کیږي. هغه زیاته کړه تر اوسه پورې په جرګه کې چې څومره بحثونه شوي، هغه په لر او بر کې د پښتنو په سیمه د بد امنۍ او د پښتنو د وسایلو په اړه شوي دي.
جرګه به یو ډیره تاریخي اعلامیه جاری کړي، په دې کې به د ازمور د کام ټول ستونزې سیده د هغه د حل لاره بلټي. دا سی غشتنې به قومي فیصلې به دا قومي فیصلې به دا وي چې لمر سره سکم زیاتوبونه روان دي، به ست قوم د دې د مخنیوي وسی، په دې کې به د کام ټول ستونزې په دې کې رنګشتي سی تر علي وزیر پوری.
جرګه تر اغلی سیاستوال افراسیاب خټک وویل په دې وخت کې پښتنو ته د جرګې سخت ضرورت وو، ځکه چې پلر او برکه پښتانه د یو قسم حالات سره مخامخ دي. هغه ویل په افغانستان کې د بد امنۍ څخه د پولي دی غاړې ته پښتانه اغیزمن کیږي، او کدل ته بد امنۍ وینې د پولي پورې غاړې ته هم د هغه اغیزې وي. خټک ویل د دې جرګې یو ارزښت داده چې اوس به د جرګې د لارې هغه کوتره ته ویل کېدی شي چې د پښتنو په سیمه کې ورانی نه جوړوي.
د شکاري چې نوی لړې ورېزې لیدې شي، تورې ورېزې لیدې شي، نو دا مشران تل تر ټول شوی دی، دوی به په زړو زخمونو پر هر باندې مرهم ولګي، او د نوی تیرونه جنگ نه بده خلک ساتلو پر لارې پیدا کی، ځکه چې داسې معلومیږي چې د سیمې کې حالات مخ په خرابېدو دي، او خدای دې ونه کړي کبل جنگ کیږي نو د تیرو جنگونو به خلکو نه هیر شي، داسې به مشکل راځي. نو دا جرګه دی وخت دې ذمہاري لري چې د دې بحران نه د دې مشکل نه دی وته لارې وشي.
په جرګه کې ګډونوال وړاندې لونی وای د جرګې ته سجه راغوشتل سوي، او در شجو په استازیتوب دوی جرګې د شجو په اړه یو شمېر وړاندیزونه وکړل. هغه ویل دی وړاندیز وکړو چې د شجو ته د تعلیم، زیادات او اقتصاد برخه کې پوره پوره حق ورکړی شي. لونی زیاته کړه په دې جرګه کې شجو ته پوره استازیتوب ورکړی شوی، کوم چې د جرګې د ارزښت او شجو ته په پښتنه ټولنه کې د اهمیت ورکوو اکا سیکوي.
د شجو استون زیاده شجو لپاره چې کوم ځای ورکړی دی، د شجو لپاره تعلیم، شجو ته په جایداد کې حق، شجو ته په سیاست کې حق برخه، او خاص کر شجو ته په فیصله ساز ادارو کې برخه چې د خپل فیصله ال تاورولې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب په بنو کې پښتون قومي جرګه پروند جمعې په ورځ 11 مارچ نه پیل شوه، او سبا د اتوار تر ورځې پورې به دوام لري. عدنان بیٹنای، دیوا، بنو.
پاکستان د هند لخوا د پاکستان په خاوره د هندي میزایلو د لګیدو د پیښې پر سر د عدالتي پلټنو کولو پریکړه رد کړې، او په دې اړه یې د ګډو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د معاملې د نړیوالې ورورولۍ په وړاندې راوچتولو اعلان هم کړی. پیرولای شاپري او راپور استولای.
د هند دفاع وزارت بیان تر مخه د معمول له ساتنې عمل په وخت په اتفاقي ډول یو هندي میزایل پاکستانی علاقه کې غورځېدلې خو د اطمینان خبر ده چې دې کې څه ځاني زیان نه دی شوی. د دفاع وزارت دغه پیښې وجه تکنیکي خرابي ګرځولې ده. بیان زیاتوي چې هند حکومت د دې نوټس اغستې او د عدالتي پلټنو کولو یې پریکړه کړې ده. دور وزیروانده دا پاکستان دا فوز ویان جنرل بابر افتخار پا هند بانده دا پاکستان دا فضائی حدونو دا خلاف ورزه تور لگاولیو. اغو ویل پا نهم مارچ بانده دا هند سخیو الوتون کسیس پاکستانی حدونو ترانناوتیو. دا جنرل بابر افتخار پا خبره دا پاکستان پا وقت ماخام تقریبا او بجه دا غسیز میاچنو علاقه که ورزه دلیو. د پاکستان د فوز ویان هم دا پخلی کړو چې دغه پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی خو هغه غوښتلو په کار ده چې هند په دې معامله سپیناوی وکړي. بابر افتخار هند ته دا خبرداری هم ورکړو دغه پیښه دواړو هیوادونو د فضايي تصادم سره مخ کولی شو. بل خوا د پاکستان خارجه دفتر هم د هند د دفاع وزارت دریز رد کړی دی. د شبې په ورځ خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی د هند لخوا دغه پیښې په سر کورني عدالتي پلټنو پریکړه پاکستان ته قبول نه ده. او بله دا چې هند ته به دغه میزایل د جوړښت او صلاحیتونو تفصیلات ښودل وي. هم د جمعې په ورځ ملتان کې د خبریالانو سره خبرو په وخت د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا معامله نړیوالې ورورولې پر وړاندې راپورته کولو اعلان کړی دی.
اور فرض کیجیے، مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی، حادثہ ہو گیا تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے؟
اغو ویل که دا هند دا دریز اومنلی شی چه دا پا اتفاقی دا ول شویدنو دا خو بیا لا دا سنجیدگی خبره دا. د شاه محمود قریشی په خبره دی نه خو بیا دا ثابتېږي چې هند د خپل ایټمي اسلحې او میزایلو د حفاظت سکوټلې نظام نه لري. که څه هم د هند دفاع وزارت د میزایل تفصیلات نه دي ښودلې خو رپورټونه وایي د ابراهاموس نومي جنګي میزایل کیدلی شي چې روس او هند په ګډه جوړ کړی دی. هندي مطبوعاتو تر مخه ابراهاموس سوپرسونیک میزایل دی چې 300 کیلومتر یو ساعت په رفتار باندې خپل هدف په نښه کولو صلاحیت لري. د دفاعي چارو څېړونکي او د فوز پخوانی جرنل طلعت مسعود د دغه پیښې د ممکنه اثراتو په هکله ویو ای ډیوه ته صدا سوایي. اغه د دې تاثر سره اتفاق نه لري چې ګنې دا پیښه د پاکستان دفاعي نظام په صلاحیتونو سوالونه راپورته کوي، ځکه چې د طلعت مسعود په خبره پاکستان په وخت د میزایل را معلومه کړو او دا ورته هم پته وه چې دا څه بارودي مواد نه لري. لواندې نه غیر دولتي ادارې او څېړونکي د دواړه ګاونډي روایتي حریفانو چې د کشمیر په لانجه درې ځله جنګېدلې دي د دواړو ایټمي اسلحې په حفاظتي نظام اندېښنې راپورته کوي. د دفاعي چارو وتلې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه ټویټ کړی، داسې پیښې دواړو هیوادونو د ایټمي اسلحې د کنټرول په هکله د کوټلې نظام داوو باندې اندېښنې راپورته کوي. ډاکټر عائشه صدیقه په خبره په کار ده چې دواړه هیوادونه د ایټمي اسلحې جنگ د خطرې کمولو لپاره یو بل سره خبرو ته کینی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ماشومانو سره د جنسي تشدد په پیښوګي ککړو مجرمو او کسانو ته د مرګ سزا او د هغوی د فحش ویډیوګانو جوړولو کې ملوثو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمي مسوده تیاره کړې او د ګل په ورځ به صوبایي اسمبلی کې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي د دې ګام ستاینه کوي، خو وایي تر کومه چې په نصاب کې د جنسي تعلیم لپاره مواد نه وي شامل شوي او خلکو ته پوهه نه وي ورکړل شوي، نو له ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښو مخنیوی به یوازې د قانون له لارې اسانه نه وي. نور تفصیل لا پیښورنه د ډیبی خبریال عبدالرزاق راکوي.
په ماشومانو د جنسي تشدد پیښو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمي مسوده تیار کړي. د کمی تر مخه چې با په دغه پیښو کې ککړتنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانی سزا ورکول شي. په دې حقله صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د کال 2010 د ماشومانو د تحفظ قانون کې ترمیم کولو مقصد په ماشومانو د جنسي تشدد کې ککړتنانو ته سختې سزاګانې ورکول او د دغه پیښو مخنیوي کول دي.
اکثر کیسز کې تم دي هغه کې اگر ابیوزر هغه ماشوم یا ماشومه ته پیژندلو وي نو بدقسمته اگر ماشوم اخر کې کتا سو وګوري نو دی هغه د سکول نه پاس بیا مرتي او تاسو به کتلې دي ډېر کیسز کې دی ماشومان مرته دي ان دات کیسز کې تم دي دې کې پانسي سزا ورکړي شته د پکې یا دې سره سره کې تم دي موږ دا هم هغه کړی دي چې ماشوم سیکشوال ابیوز خدا نه خواسته کې تا ابیوز شي نو هغه د پاره 20 لک نه 50 لک پورې جرمانه ده.
په قانوني مسوده کې دا هم لیکل شوی چې کم تند ماشومان په غیر اخلاقی ویډیوګانو جوړولو کې ککړ وي نو هغه ته د 10 کالو پورې د قید سزا ورکولو ترڅنګ او 1,000 روپۍ به جرمانه کیږي. د مسوده تر مخه د ماشومان په سمګلینګ یا قاچاغبرۍ کې ملوثستان ته به د 15 کالو قید سزا ورکولو ترڅنګ 500,000 روپۍ جرمانه کولای شي. د ماشومان سره د جنسي تشدد د پیښو قضيه به د ماشومان د تحفظ په عدالتونو کې ډیر شور وځو کې د نن فیصله کیږي. په پیښور کې مش د ماشومان د حقوقو فعال عمران ټکر د حکومت د دغېګام استاینه کوي خو وايي ترکم چې په نصاب کې د ماشومان د جنسي تیری مخنیوي لپاره مواد نوي شامل شوي او خلکو ته د حواله سره معلومات نوي ورکړل شوي نو یوازې د قانون د لارې د پیښو مخنیوي به ممکن نه وي.
شعور آگاہی بیداری لاغ خلق کو چکم متاثر کیږي معصوم بیدار نه دي مور سارے بیدار نه دي زموږ سیستم نشته دي د ټولو له بهترین خبر خدای دې باندې صاحب کې شامل شي دا غینا علاوه نور لارې چارې هم کیږي شي د قران او حدیث پرانا کې د جماعتونو نه بده باندې आवाज څتور واري د یون आवाज څتور واري د یون کونسل نه आवाज څتور واري زموږ سیاسي لیدران دي ریل په خپل کمیونټیز
د خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ قانون ترمیمی مسوده کې دا هم لیکل شوی چې کم تنان د ماشومان سره په جنسي تیری کې ملوث پاتې شوی وي نو د هغې با باقاعده ریکارډ ساتل کیږي او داسې مجرمانو ته به د ماشومان اړوند ادارو کې نوکری نه ورکول کیږي او که کومه اداره داسې کوي نو د ادارې مشر به د 15 کال قید او د 1 کروڑ روپو جرمانی مستحق وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2019 کې د صوبې په کچه د ماشومان سره د جنسي تشدد 115 او په کال 2020 کې 323 پیښې ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي تیر اونۍ ګرانی 0.25% زیاته شوې او مجموعي ګرانی 14.9% ته رسیدلې. د اداره وایي د امروزه خوراکي شیانو بیې زیاته شوې دي. اقتصاد پوهان وایي د ګرانی بنیادی وجوهات نړیوال زیات قیمتونه دي او ملکی اقتصادي پالیسي هم د ګرانی سبب جوړیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د شماریاتو اداره په خپل اونیز رپورت کې وایي مجموعي د ګرانی کچه 14.15% تر رسیدلې چې پکې د 40 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې، 9 خوراکي توکو بیې راکمې شوې او د 2 خوراکي توکو په بیو کې بدلون نه دی راغلی. په مردان خار کې د پرچون د کاروبار سره تړلې ګولیم شاه وی وی ډیو توایي وړي او د خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او د سرکاري وړو او چینه بیا راکمه شوې ده. د پاکستان مرکزی اقتصادی رابطه کمیټه په ورستو کې ولسته په خوراکي توکو د رعایتونو ورکولو د پاره 8 اربا او 30 کروڑ روپے منظوري هم ورکړی دا او د وړاندې نه هم په وړو خوراکي تیلو او دالونو د میاشتې په سر 1000 روپے رعایتونه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا هم ذیلی انتظامی ته ویل شوی دي چې په قیمتونو نظر وساتي او په مارکیټ کې سرکاري قیمتونه هم عملي کړي. اقتصادي پوهان وایي په نړیواله کچه د توانای د زیاتو بیو او ملکی اقتصادي پالیسۍ د ګرانې سبب جوړیږي. د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د روس او او اوکرين د جګړې له وجې هم په نړیواله کچه د توانای به متاثر شوی دي او د هغې اغېز هم په پاکستان کې په ګرانې پریوزي
کانفلیکټ سمره روان دي نور انسرټن سچويشن چې دي ته شاک سوې دا شاک سي دي هغه د وجې د پرایسز انکریز دي نو اورال انکریز سي دي هغه په دنیا کې مرغله دي وزره وزره په دې فیول پرایس کې کم دي د انرژي چې کم سېکټر سره ریلیټډ دي کې مرغله دي او دا ټول ټریکل ډاون شوی زمونږ زیاتره په دې کې کنټریبیوشن چې دي هغه د پالیسی امپلیکیشنز د وجې د چغیر ریوینیو جنریشن کې
د شمیرنې اداره وایي د تیر کال په مقابل ټماټر یو سل یو کم او یا پیسه دا کیلو ګران شوی او به ګیس یا ال پی جی سلور او یا پیسه دا وړی شپږ سلویخ پیسه دا کیلو خوراکي تیل شپږ سلویخ پیسه دا او د مسورو دال پنځه دیرش پیسه دا ګران شوی خو د دې ترڅنګ د شمیرنې اداره وایي د مونږ دال دیرش پیسه دا انډي اتلس پیسه دا چینی لس پیسه دا او الوګان او پیسه دا ارزان شوی هم دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
اوس هم د پښتنو ادی بانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار اډی ټکر دی او بل پښتون ادی په اړه خبرې کړي په ګډه اورو
خو ګورې دونکو نن به د سره دی او بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی خغلی احمد حسن حسرت فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلند ستوري کې د خغلی احمد حسن حسرت په حواله دا سلیکی وی چې خغل احمد حسن حسرت په کال 1900 او وصل وختم هیڅ کې د نومبر د میاشتې په لسم نیټه په یو درنه کورنۍ کې د غلام سرور کرا زیږیدل د نوخار کلی اوسیدونکو هم په دغه خپل کلی کې تعلیم حاصل کړی دی د ورکوټوالی نه د شعر او د فن سره وابسته دی د خپل خپل شعر سره ډیر په خوندور انداز کې خپل کلام هم وای یو خوکه د دوی شاعری ډیر مقصدی او زړه راښکون کې ده د انساني جذباتو او خواهشاتو ترجمانی کوي نو بل خوا د دوی کلام د دوی خپل ترنم د سحر او جادو اثر لري خغلی احمد حسن حسرت په ادبی دنیا کې د نظم په مختلفو اړخونو عبور لري ولی غزل دویتا دوام او نظم ورتا ابدی جنور بخلی دی د دوی د غزل مصره مصره که د بوډه د ټال حسی رنگینه او خایسته ده او د جن بخنه پکې ښکاره بریخي نو نظم د وخت د حادثاتو او واقعاتو هنداره او د جن عکاسی ده حسرت یو داسې بینظیر شاعر او ادیب دی چې هیڅ کله هم وخت خوړلی نشي احمد حسن حسرت صاحب نه یوازې دا چې نظم لیکلی دی بلکې نثر یې هم لیکلی دی او په نثر کې ناول هم لیکلی دی او افسانې هم لیکلی دی نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو دا زه چې ګرځما سپرلیا ګرځم ستا په تکل دا زه چې ګرځما سپرلیا ګرځم ستا په تکل خزان خوزکا همیشه ګرځي زما په تکل او سمر نادانیم چې چمن د خپل مینې پرېږدم سمر نادانیم چې چمن د خپل مینې پرېږدم ګلونه ګورم ورپسې یم په سارا په تکل او د تور شپې د مسافر زړګی با سوک اووینی د تور شپې د مسافر زړګی به سوک اووینی بلی ډیوی داغونه پالی د سبا په تکل او د اشنایانو د محفل نه بینوا اوتم د اشنایانو د محفل نه بینوا اوتم اوس نه اشنا ګودر سارم د اشنا په تکل او په جفا غزل د یادونو په هکدمه زما په جفا غزړه د یادونو په هکدمه زما په زیګروره زمانه کې د وفا په تکل او حسرته نوم خبر سمې ویل سمې لیکل حسرت نوم خبر سمې ویل سمې لیکل بس د غزل په تکل تلم غزل سرا په تکل خو ګورېدونکو پراتلونکو پروګرام کې به دیوبل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
راپور نوم واورې د لاوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
پتیرا سلیرشتمه فرورای وایټس اف امریکا یا د امریکا غږ د خپل ډومبو نشریاتو د اتیو کالو پوره کېدو ورځ اون منځلا. د دویم عالمی جنگ په شروعي ورځو کې امریکا په دې نتیجه رسیدلې و چې د نازی پروپاګاندا د مخنیوي د پاره د یو خپل نشریاتي ادارې قیام لازم دی چې صحیح او بې پرې خبرونه نشر کړي. په دې سبب د کال 1920 د فروری په لومړۍ تاریخ د وایس اف امریکا قیام په عمل کې راغلو او په 16 فروری یې خپل لومړي نشریات په جرمنی ژبه کې خواره کړ. دغه نشریات د دې الفاظو نه شروع شوی وو: دا د امریکا غږ دی چې تاسو ته مخاطب دی. تاسو ته اورونکې خبرونه بخ یا بدوي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه در رسو. وایس اف امریکا د خپل قیام د لومبه ورزنه د امریکاني جون د ترس په حق له دنیا ته د حالاتو بیانولو کار ته لاس اچولې دي. بشکا چې وایس اف امریکا دی د قانون لاندې لازمن صحیح مقصدی او کوټلي خبرونه دنیا ته ورسوي. د امریکاني سوچ او فکر کوټلي سرګندونه دیو کی او دنیا ته د امریکای پالیسي ښکارا کی. د امریکای په خوانی صدر جان اف کینیډي د وایس اف امریکا په شل کلن او رسپل تقریر کې ویلی وو چې دا د وایس اف امریکا ذمہواری ده چې ټولي دنیا ته د امریکای حالات بیان کړي. دوی دا یقینا چې یو ډیر مشکل او نازک کار دی. یو طرف ته تاسو د حکومت یو لاس یې او په دې لحاظ سره د قام یو مټی یې، او دا شان دنیا ته د امریکای داستان په داسې طریقه بیانولو ستاسو کار دی چې هغه نه د جمهوریت او د امریکای یو ډیر مثبت نمائندګي او سرګندونه وشي، خو بل پلو د جمهوریت د مقصد د یو فریق او د ازادۍ د یو بازو په حیثیت کې په تاسو لازمه ده چې د امریکای حالات په صحیح او رښتونی ډول بیان کړي، او داسې بیان کړي لکه څنګه چې د انګلند نامتو حکمران اولیور کرامویل د خپلې حکمرانۍ د بیانولو په حق له بیان کوونکو ته ویلی وو چې تاسو موږ دنیا ته سره د خپل خامو او په موږ د پروتو تورو داغونو پیش کړئ، کوم چې یقینا زموږ د سم دستي نیکنامې باعث نه جوړیږي. او دا شان د ګرد نړۍ خلکو د صدای د ټولو نه د لوی واقعیتو حال په وایس اف امریکا وریدو چې پکې هغه یو شپېته کروڑه 50 لک خلکو هم شامل وو چې چا د کال 1901 کم او یایم د جولای په شلم تاریخ په سپوږمۍ د بنی آدم د کوزیدو حال هم وریدو. وایس اف امریکا په خپل رومبه نشریه کې خپل سامعین ته ویلی وو: تاسو ته بیانون کې زمون خبرونه به یقینا چې خ یا بدوي، خو موږ به تاسو ته رښتیا خبرونه بیانو. د دغه لومبه نشرین را پدې خو وایس اف امریکا تر نن ورځې پورې د نړۍ خلک د ازادۍ او جمهوریت په حق کې د خپل نشریاتو په ذریعہ با خبره ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتې 12 منټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایو موږ نن کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د برتانیې دفاع وزارت لمکه د یوکران پایتخت کیف شمال غربي اړخ کې د روس پوځ سره درنه جګړه شروع شوه. د دې ترڅنګ د هواد ګڼ شمیر خارونو تیر چاپیره پروت روسی پوځ درنې بمباري جاری ساتلې دي. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي تامس ویس چې وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا خار کې لید کاته کړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پول د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزی افغانستان ته پتاګ راتک بندیز لګولې، او د تورخم په پول دواړو خواو ته ګڼ شمیر خلک د تیرو څو ورځو راهسي ګیر پاتې دي. استاذو د خبرونو تفصیل ته د برتانی دفاع وزارت لمخه د یوکرين په تخت کې یف شمال غربي اړخ کې د روس په سره درنه جګړه شروع شوه. د دې ترڅنګ د هواد ګنش مرخارونو تیر چاپیر پروت روسی پوز درنه بمباري جاری ساتلې دي. د یوکرين نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشچوک ویلي امید کوي چې د قبضه کړل شوی خار میرفول سره سره بنند د جګړې سره مخ خارونو کې بزرګونو غیر پاتې خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره لارې پرانستي وي. پروند میرفول د خار انتظامی چارواکو په آنلاین جاری شوی بیان کې ویلي وو چې د تیر 12 ورځو په محاصره کې 1502 کسان د روس لخوا بمباری کې وژل شوی دي. تر دې وخته په روانه جګړه کې د مرګ جوبلو د شمیر پخلی کول ممکن نه ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې جګړه مهم پړاو ته داخل شوې ده او د ځایي میډیا تر مخه دغه اعلان نو وروسته د خلیفہ سهار د هوایی بریدونو د خبرداري سایرن غږیدل او اعلانات په مختلفو خارونو کې شوې دي چې پکې په خلکو زور راوړل شوې ده. خوندي سیمو ته کډې وکړي د روس ځان لکولو په غرض د هیواد په یو شمیر چارواکو یې امریکا نوې بندیزونه لګولي او اروپایي هیوادونو د روس سره کاروباري مت کې خصوصي اسانتیا وو بیرته د اخستو په حق لبندې هم پرون خبرې ترې کړې دي. د روس لخوا په یوکرين د ارغل دریمه اونې روانه ده. د یوکرين صدر زيلنسکي ویلي دا اندازه لګول ممکن نه ده چې او ویل شي ترڅو به دا جګړه روانه وي، خو ویل شي چې خپل مزاحمت به جاری ساتي او دا چې د خپل هدف یعنی ګټې پلو ته روان دي. امریکا پرون د روس یو شتمنه ویکټر ویکسلبرګ او د صدر ولادیمیر پوتن د کورنۍ په درې غړو د هغه وایاند او ځنې پارلماني غړو باندې اقتصادي بندیزونه پرځای کړی دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین ویلي د امریکا د خزانه وزارت به د روس چارواکي د پوتن لخوا په بیزایا او په بیمانه جګړه باندې رانیول جاری ساتي. تر دې وخت روانه جګړه کې تر شلو لګو پوری خلک کډوال شوی دي او په ډیرو خارونو کې خلک گیر پاتې دي. د خرکیف گورنر ویلي دي چې د غسیمه کې یو هسپتال د روس ته عسكر لخوا بمبار شوې ده او تر 500 پوری سکولونه هم تباه کړې شوې دي، خو ماسکو یې نه مني چې ګنې کم هم خلک په دغه بریدونو کې هدف شوی. د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استاد تامس ویسټ یو وار بیا د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی سره د ترکی په اناتولیا خار کې د کاټه کړی دی. د طالبانو د خارجه وزارت مرستيال وایان ویلی دی چې دواړه مشرانو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان بانکي ذخیرو په اړه هم بحث شوه دی. دی وایي چې طالبانو د امریکا استاد ته ویلي دي چې د امریکا لخوا 3.5 ارب خلاص کړل شوی پیسې دي د خیریه ادارو پر ځای د افغانستان مرکزی بانک ته ورکړې شي. د امریکا ځانګړي استاد تامس ویس په خپل ټوئیټر پیغامونو کې ویلي دي چې نوموړي د سفیر بنت جونز چې د بیکور شو افغانانو د ځای کولو د چارو مرستياله ده د چارج ډی افیر میکری انترسنګ د اناتولیا کانفرنس پر مهال د یو شمیر برخوالو سره ناستې کړې دي. د ویلي دي چې خپل ملګرو او همکارانو سره یې په دې خبرې شریک کړي چې نړیواله ټولنه دې ارومرو په ګډه کار وکړي. د ویلي چې د افغانستان په واکمنۍ کې باید چې د افغان ټولنې هر اړخ نمائندګي ولري، حاصل شوی اهداف پر ځای وساتل شي او نو ډیر کار کول ته اړتیا ده. هغلی ویسټ په افغانستان کې د پوهنتونونو بلخصوص د خزو لپاره په هنتونونو د پرانستلو راپورونو هرکلی کړي او دا یو مهم ګام وباله. د امید سرګن کړ چې زیات خلک دغه کې داخل شي، ماحول یې مثبت وي او د ټولو لپاره محفوظ وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پاکستان حکومت بغیر د پاسپورت او ویزې افغانستان ته په تګ راتک باندې بندیز لګولې او د تورخم په پوله دواړو خواو ته ګنش میر خلک د تیرو څو ورځو راهسي ګیر پاتې دي. په تورخم پوله د افغان تذکرو یا پاکستانی شناختی کارتونو تصدیق دفتر د یو ځای چارواکي له قوله یو اونۍ وړاندې تړل شوې ده. د وایي چې په دې اړه ورته د مرکزی حکومت لخوا په باقاعده توګه امر ورکړل شوی وو. د دې نوې پالیسۍ وروسته په تورخم پوله ګڼ شمېر هغه افغان وګړي چې پکې لوی شمېره ناروغان دي لډیر ستونزو سره مخ شوي دي او بیرته د تلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. د تازه تګلارې په اړه بینر هم په تورخم پوله لګول شوی چې پر د افغان او پاکستانی کارډونو سره د نه پریښودلو پیغامونه لیکل شوی. وړاندې به پاکستان حکومت په مهاجر کارډ او افغان تذکره باندې ناروغانو او بغیر د اسنادو کسانو ته افغانستان ته تلو اجازه ورکوله. نږدې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت په وړه کچ کاروبار کوونکو باندې د کاروبار کولو بندیز پر ځای کړی وو چې له سبب یې په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د بیروزګارۍ سره مخ شوی دي. پښتنو ته په اروپي خستونځو د بحث لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د خیبر پښتونخوا په بنوخار کې د پښتنو سیاسي مدني قومي مشرانو او پوهانو درې ورځنی جرګه نن په دویم ورځ باندې هم روانه ده او پکې یو شمېر مشرانو ویناګانې کړې دي. د جرګې یو منتظم دی ورډي ته ویلي دي چې د جرګې په پای کې به پښتنو ته د اروپي خستونځو په اړه باندې یو اعلامیه جاری کیږي چې پکې به د حل لارې هم ښکاره کړي. د پښتني سیمه استر سیاستمدار افریصاب خټک ویلي دي چې د پښتنو په خاورو د یو بل جنگ ویره ده د کومې مخنیوي په خاطر چې دی غونډه کې مشرانو خپل اندېښنې څرګند کړې دي. په غونډه کې وینا کوونکو په وار وار د خپل سیمو په بدحالۍ خبرې کړي او د هغې په ذمه وارو یو ګوتې پورته کړي دي. په جرګه کې ګڼ شمېر ښځو ترڅنګ د پښتونخوا صوبې د چترال او نورو ژبو ویونکو ته هم بلنه ورکړې شوې وه. وینا کوونکو د پښتنو په خاوره د بدامنۍ مخنیوي په وسایلو د اختیار او د پښتنو په خاوره د بیروزګارۍ په اړه باندې ویناګانې کړي دي. د پاکستان ډان ورسپانه د حکومتي چارواکي د خپلې لیکي چې د نړیوال مالی مرستندوی ادارې IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د ختمېدو پر ځای ګل ورځې ته غزیدلې دي. دغه خبرو کې ناس د یو حکومتي چارواکي له قوله ډان ورسپانه لیکي چې IMF په مهمو اقتصادي اصلاحاتو باندې د حکومت ښکارا پرمختګ نه کولو په دریز باندې اندېښنې ښودلې دي.
The Voice of America, the radio.